سلامونه او ستړي مسی وخت د ماسپښین درې بجې سوی نن د جمعې ورځ د 2019 میلادي کال د جنوري شپږمه نیټه ده د مشالېډو په یو بلګړي کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم هیله ده روغ جوړ او خوشاله بیاست د پاکستان خیبر پښتونخوا او افغانستان په اړه رپورټونه او څېړنې لرو په دوه منیمای کې د ټوکو ټکالو اونیچ پروګرام پام کوو وړاندې کوو خو په پیل کې به شاهین بنیرای خبرونه وړاندې کړي
سلیم شهر دی وخ مهم خبرونه قبایلی سیمو کې قدرتی آفتونو سره د مبارزې د ادارې چارواکي وایي تر اوسه د قبایلی سیمو 2.8% بې کوره شوي خلک خپل کورونه ته ستانه شوي دي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ویان وایي که په هاغلي حکمتیار بندیزونه لري شي یا نه کابل ته راتلونکي دي او د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری وایي هیواد روانه میاشت په قزاقستان کې د شام سولې خبرې هڅوي چې ښایي پکې دغه هیواد شپږ کلنې جګړې د ختمولو په لړ کې پرمختګ وشي د خبرونو تفصیل قبایلی سیمو کې قدرتی آفتونو سره د مبارزې د ادارې چارواکي وایي تر اوسه د قبایلی سیمو 2.8% بې کوره شوي خلک خپل کورونو ته ستانه شوي دي د اف ډی ایم مشر خالد خان نن مشال لیډو سره د خبرو په وخت زیاته کړې چې پاتې بې کوره شوي خلک به هم کورونو ته ستنولی شي نوموړي زیاته کړه
شمالی وزیرستان کو په جنوبی وزیرستان کې راشن دي دا علاقے یا خیبر کې اوس علاقې دي چې هغه یخ علاقې دي خلک چې دی واپس پلین شي په دې یخ موسم کې
د کډوالو د ستنېدو د عمل پاړه پرون په گورنر هاوس کې د لوړې کچې وغونډه هم وشوه غونډې ته ویل شو کوم خلک چې په اراده خپل سیمو ته نه ستنېږي د هغوی نومونه به د مرستو له لسټه ایستل کیږي بلخوا بې کوره شوي خلک وایي د هغوی په سیمو کې د پوځي عملیاتو نه وروستو د ژوند تیرولو بنیادي اسانتیاوې نشته د پاکستان پنجاب صوبې په لودرا ضلع کې د ریلګاډي او رکشې ترمنځ د ټکر له کبله د سکول شپږ ماشومان مړه او څلور نور ژوبل شوي دي دا پیښه نن سهار په لودرا کې د هزارا اکسپرس ریلګاډي د تیرېدو په وخت شوې ده د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ویان وایي که په هاغلي حکمتیار بندیزونه لري شي یا نه کابل ته راتلونکي دي حشمت الله ارشد نن د مشال ریډیو افغانستان کې سره په خبرو کې ویلي که بندیزونه لري کیږي او کنه خو حکمتیار کابل ته راتلونکي دي او د کوم بهرني هیواد ویزې او اجازه ته ضرورت نه لري هاغلي ارشد ویل په دې اړه له حکومت سره هم موافقه شوې او هیله ده حکومت په خپلو ژمنو عمل وکړي که څه هم حکومت کابل ته د ګلبدین حکمتیار د راتلو په اړه څه نه دي ویلي خو تر دې مخکې ویلي وو چې د ملګرو ملتونو له تور لیسټه یې د ګلبدین حکمتیار د نوم د لرې کولو په خاطر د امنیت شورا ته خواست لیږلی دی افغان پوځ هغه اندېښنې ناسمې بللې دي چې ګواکې په عملیاتو کې له خنډ او ځنډ سره مخامخ دي د فوج د مشر مرستیال جنرال مراد علي مراد بیګا مشالډو ته وویل دا سمه ده چې په ژمي کې اکمالاتي ستونزې پیدا کیږي خو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې عملیات روان دی
دوی وایي د هوا تاثیرات اکمالاتو ته ستونزې جوړوي وسلوال مخالفین تر ډېره د خلکو له استوګنیزو کورونو کار اخلي دا ستونزې سته خو عملیات نه دي درېدلی او ماته یې هم نه ده خوړلې زموږ امنیتي ځواکونه هېڅ ستونزه نه لري چې ووایو دا خلک کبله عملیات درو
جنرال مراد دا وکړه چې افغان ځواکونو په تیرو نهو میاشتو کې د ده په وینا د وسلوالو جنګي ماشین ودرولې دی نوموړي دا څرګندونې په داسې وخت کړي دي چې د کندوز ولایتي شورا تېره ورځ د ولایت په ځینو برخو کې په عملیاتو کې پر ځنډ انتقاد وکړو او اندېښنې وښوده چې که په ژمي کې د وسلوالو زور مات نه شي نو په پسرلي یا اوړي کې امنیتي بحران پیدا کېدای شي د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری وایي هیواد روانه میاشت په قزاقستان کې د شام سولې خبرې هڅوي چې ښایي پکې دغه هیواد شاوخوا شپږ کلنې جګړې د ختمولو په لړ کې پرمختګ وشي کیری بیګا په واشنگټن کې خبري غونډې ته ویلي دوی په استانه کې کیدونکې غونډه هڅوي او هیله مند دي چې ښایي دا پرمختګ ته لار برابره کړي د شامی حکومت او وسلواله اپوزیشن ترمنځ خبرې د روسیې او ترکیې په مرسته کیږي چې دغه هیواد شخړه هواره کړل شي او د هسې واشنگټن تر ډېره حده سنډې ته کړې دي دا خبرې د ملګرو ملتونو په منځګړتیا د سولې تر خبرو مخکې کیږي چې په اړه یې د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیپن دی میستورا هیله مند دی چې راتلونکې میاشت په جنیوا کې وشي. ماسکو او انقره د دواړو خواو ترمنځ د تیرې ونې کمزوري اوربند په عملي کولو کې هم منځګړیتوب کړی و. د امریکا د بارنو چارو او دفاع وزارتونو په افغانستان کې په ملکی او پوځي برخو خپلې هڅې د هیواد د ثبات او امنیت لپاره ډېرې مهمې بللې دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری پرون په واشنگتن کې په خپل وروستي کانفرنس کې د افغانستان د ملي یووالي حکومت هم وستایو. هغه وویل چې که څه هم دغه حکومت په مخ کې ډېرې ستونزې لري، خو بیا هم په دغه هیواد کې د راتلونکو پرمختګونو هیلې ژوندی ساتي. اخوا د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک پرون په یو جلا خبری کانفرنس کې ویلي چې امریکایي ځواکونه له خپلو نړیوالو متحدینو سره له افغان حکومت او افغان پوځیانو ملاتړ ته دوام ورکوي، سو افغان پوځیان د خپل هیواد د دفاع جوګه وګرځي. افغان تاریخ پوهان ډاکټر محمد حسن کاکل پرون شپه د شاوخوا اته اتیا کلونو په عمر په امریکا کې له دې نړۍ سترګې پټې کړې دي. د هغه د کورنۍ غړیو ویلي چې پوهان کاکړ له ډېر وخته د کالیفورنیا په یو روغتون کې بستري وو. پوهان کاکړ د کابل پوهنتون استاد او رئیس پاتې شوی چې د تاریخ او ژبې په برخه کې یو شمېر اثار لیکلي او ژباړلي دي. او د هندي فلمونو نومیالی ستوري اوم پوری نن مړ شوی دی. په ممبئی کې د اوم پوری کورنۍ رسنیو ته ویلي چې نوموړی نن سهار وختي د زړه د حرکت بندېدو له کبله سا ورکړې ده. دغه د مشال لیډو د دیو خبرونه او د موسم او کرنسي حال له اسلام آباد سراج زهیر وړاندې.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسي بازار نه غستل شوی د کرنسي نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.30 روپۍ غستل کیږي او په 1.30 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 2.25 روپۍ او په 3.30 روپۍ. یو یورو په 4.45 روپۍ او په 4.40 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 9.25 روپۍ او په 9.50 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 23.60 روپۍ او په 23.80 روپۍ. یو افغانۍ په 1.60 روپۍ او په 2.25 روپۍ. او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غسل کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورس به په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 2، بنو کې 15 او 4، او کوټه کې به زیات نه زیات 6 او کم نه کم 8 منفی ډیګری سینټی ګریډ وي.
خبرونه مولا شاهین بنیرو اوریدل. د موسم او کرنسی حال درته سراج زهیر درکل. په روانه غړی کې د جنو نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د فاټا چارواکي وایي د قبایلي سیمو 2.8% بې کوره کړل شوي کسان کورونو ته ستانه شوي او یوازې 18% پاتې دي. پاتې خلک د کومو سیمو دي؟
شمالی وزیرستان کو په جنوبی وزیرستان خیبر کې اوس علاقې دي شغه یخ علاقې دي، تر خلک چې دی واپس دی نشي په دې یخ موسم کې.
په پاکستان کې د یو پلټنې ادارې سروي وایي د دې هیواد 85% خلک د خبرو د لارې له هند سره تعلقات جوړول غواړي. کارپوهان څه نظر لري؟
نه پزور دی کشمیر مسالہ، نه پاکستان حل کولی شي، نه انڈیا حل کولی شي، نه نور مسئلے پزور کی دي. دواړه ملکونه ځان تباہی خواموزی.
او په دومره نیمای کې عمل نصر د ټوکو ټکالو نس پروگرام پام کوو وړاندې کوي.
السلام علیکم، دا رادیو کمال دی او دا بل بی بخت او را پریوته لتخته بل چوکې دی شي ګورګین مرچکه چې تبه د سخته.
یو شمېر نور رپورټونه لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونه د پایل رپورت: د خیبر پښتونخوا په د گورنر یعنی په گورنر هاوس په شور کې پرون د کډوالو د بیرته تک پاړه یو لوړ پوړې غونډه وشوه. چارواکي وایي د قبایلي سیمو ځخه به کور سوي پاتې خلک به زر تر زره خپل سیمو ته لښور کې شي. چارواکي وایي 2.8% خلک وار لمخه خپل کورونو ته ستانه سوي او 18% خلک پاتې دي چې ورته د گورنر لخوا حکم سوي چې هغه هم زر ولې شي. غلام غوث په دې اړه د پېښور رپورټ راکوي.
قبایلی سیمو لپاره د اپاتونو سره د مبارزې د ادارې اف ډی ایم ای مشر خالد خان وایي د قبایلی سیمونه بې کوره شوي دوه اتیا فیصد خلک خپلو سیمو ته واپس شوي دي او پاتې خلک به هم زر تر زره خپلو سیمو ته لیږدول کیږي.
واپس داغین علاوه چې کوم 18% پاتې دي دا خلک هم زر تر زر ان شاء الله موږ واپس لیږو. په شمالي وزیرستان کې په جنوبي وزیرستان کې راشن دي دا علاقې یا خیبر کې اوسو علاقې دي چې هغه یخ علاقې دي هلته خلک چې دي واپس دین شي په دې یخ موسم کې.
د بې کوره شوي خلکو د واپسې په اړه د زیارت په ورځ په گورنر هاوس پیښور کې هم د اعلی پای یو غونډه کې د پښتونخوا گورنر اقبال لپرجګړه ته تفصیلي معلومات ورکړی شو. د گورنر هاوس د خبر پانی تر مخه د قبایلی سیمونه ځینی بې کوره شوي خلک داسې هم دي چې په سیمو کې امن بحال شوی دی خو هغوی قصدن خپلو سیمو ته نه ځي. د خبر پانی تر مخه د اعلی پایې په دغه غونډه کې دا فیصله هم شوې ده چې دغه خلکو ته به په څلورو اونو کې د واپس تګ نوټس ورکول کیږي او که هغوی بیا هم نه ځي نو د هغوی د رجسټریشن حیثیت به ختمول کیږي. د نه ستنېدونکو کډوالو د حیثیت ختمولو په لړ کې د جنوبي وزیرستان نه په 2009 کې بې ځایه شوی یو خبریال نصیر اعظم چې اوس مهال په ټانک کې اوسیږي مشال ریډیو ته وایي.
دسمبر 2010 نه د واپسی سلسله شروع ده. زه حیران په دې یم چې په دې شپږو کالو کې د 500 تحصیلو ته د مسودو کډوالو واپسی نه وشوه. په دې د پاسه گورنر یې چې زه به د دې ټي ډي پي چې کوم هغه دی دا به زه ختم کړم. دا کومه دغه خبره ده یوه ډرامه یې جوړه کړې ده. دا د آی ډی پي د جنوبي وزیرستان خلک د دې ځای تر پوزې راغلي دي. نه هغه ځای سره نشته کډوالو ته نه دا کورونو معاوضه شته. هسې یو پته نشته چې څه ده د کډوالو په سر یو د کمایي یو بازار دی ګرم کړی دی.
خو د اف ډی ایم ای مشر خالد خان وایي د نه ستنېدونکو کډوالو د حیثیت ختمولو نه وړاندې به هغوی ته د واپس تک پوره پوره مهلت ورکول کیږي.
انشاءالله دوی ته به موږ مکمل موقع ورکوو ورته به چې دی که نه بلکې مواقع هم ورکړي دي. موږ چې دی ورپسې اخباراتو کې اشتهارات هم کړي دي. بار بار موږ ریکویسټ کوو چې یاره تاسو علاقې بلاو دي تاسو واپس لاړ شي ځکه چې که تاسو واپس نه ځئ نو هلته کې ظاهره ده چې کوم ریهاب کارونه روان دي هلته کې د هاوسنګ چې کومه سروے روانه ده بیا کمپلیټ کېدی نه شي. موږ به ورته نور هم موقع ورکوو دا ده چې هر بار مواقع ورکولو باوجود هم که دا خلک واپس ته ځي نو بیا بل څه حل نشته. بیا به انشاءالله لکه رجسټر کوو خپل ډیټا نه بیا وباسو.
د گورنر هاوس د خبر پانی تر مخه د قبایلی سیمونه په صد پاسه 3,16,000 کورنو کې صد پاسه 2,16,000 کورنۍ واپس شوې دي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2,113 14,530 10,380 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي.
د پاکستان یو غیر سرکاري تحقیقاتی اداره ګیلپ پاکستان په خپل رپورت کې ویلي چې په دې هیواد کې 85% خلک د خبرو اترو د لارې له هند سره شخړې هوارول غواړي. د رپورت له مخې 1.5% خلک د دې فیصلې خلاف دي. بلخوا بیا پاکستانی چارواکي وایي چې د شنیت په شودو یې هغه 213 هندي کب نیونکي خوشي کړي دي چې په عرب سمندرګي کې نیولي وو. رفعت انجم په دیړه له اسلام آباد رپورت راکړي.
د پاکستان یو غیر سرکاري تحقیقاتي اداره ګیلپ پاکستان وایي چې په پاکستان کې 85% خلک د مذاکراتو د لارې هند سره شخړې هوارول غواړي. د ګیلپ پاکستان یو رپورټ تر مخه په ملک یو سروے وشوه چې پکې ولس نه دا پوښتنه وشوه چې هغوی د هند سره د مذاکراتو په حق کې دي او که پر ضد. د څه په جواب کې چې 85% خلکو هند سره د مذاکراتو د لارې حمایت کړي، 1.5% خلک د دې فیصلې خلاف دي او 1% خلکو د دې په اړه څه جواب نه دی ورکړی. د پاکستان او هند تعلقاتو په اړه د بهرنیو چارو کارپوه پروفیسر اجاز ټکوای چې دواړو ملکونو ترمنځ هند واک لاندې کشمیر په شمول یو شمېر شخړې دي خو دواړه هیوادونه د ټوپک او جګړو د لارې خپلې شخړې نشي هوارولې. کنن وی او کسو کال پس د خبرو اترو په میز کې ناستل د دواړو ملکونو په مفاد کې دي.
خبرو اترو نه علاوه بل لا نشي دا کې دي نشي چې بس ټول عمر ومدغه دل دې سکي داؤں میں سیکھے دے سیو ملک پر آکشو بل ملک کو بالکل ختم کی نہ پزور دے دی کشمیر مسئلہ نہ پاکستان حل کولے شی نہ انڈیا حل کولے شی نہ نور مسئلے پزور کی دی اور آئی دوالا ملکونا زان تباہی خوابوزی خلق کو بخرچہ کی دی پڑی بارے چی خلق مسئلہ حل کئی کرنے وہاں پوشتو ویرالا وہی کو غر لوئی دے خو پسر الار خمشتا تو کو نیر اوچہ دے مسئلے گی میں کو خلق دوالا ارادہ ہو کی چی مسئلہ حل کو نہ میں حل کی گی
یوبل کارپو خادم حسین وای چې اوس په ولس او په خصوصي توګه ځوان کول کې په هراغلي او هغه د عمل لار خپل ولغواړي چې دا شان خپل خپل هوادونه او خپل مستقبل بچ کړي د نوموړي په وینا چې دوړو خوا په جنگ کې همیش لپاره عام ولس ځپل شوی په پاکستان کې چې کوم سروې شوی هم په دې ډول سروې په هند کې هم په کار د چوشي او د خلکو رائے مخې ته راشي
نور قسمه فورمونه دي چې لګیا دې کار کوي په دې حساب او د هغه کوم سروې دي هغه مخې ته راځي مخاله دي چې په هند د هند مختلف یونیورسٹو په دې د تحقیقي رپورټونو او تحقیقي مقالې چاپ کړې دي او نور مولا په کار دي چې چاپ کی او په دې حساب دي ستونزې ته وګوري چې دې سره په هیومن سکیورټي یعنی سټیټ سکیورټي خو یو خبره ده خو هیومن سکیورټي یعنی انساني تحفظ باندې څه اثرات را پریوتي دي ما خلې چې دا به ډېر زیاته مهمه خبره
کارپوهان وایي چې د دواړو ملکونو ترمنځ امن راوستو کې د مطبوعات هم خپل کردار ولوبوي د دواړو خوانه دي مثبت او امن خوښي خبرونه او پیغامونه خپروي چې دا شاندې ګام ته نور هم وده ملاو شي د پاکستان او هند ترمنځ تعلقات هغه وخت زیات خراب شو چې د ستمبر میاشتې 2014 کې د هند وقت لاندې کشمیر په اوړي سیمه کې د هند په پوځي مرکز حمله وشوه بلخوا پاکستانی چارواکي وایي چې د خنیت خودو په موخه یې هغه 213 هندي کب نیونکي خوشي کول پیل کړي چې په عرب سمندر کې نیولي وو رفت انجم مشال ریډیو اسلام آباد
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پسته په ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د خیبر پښتونخوا حکومت په د پېښور حیات آباد کې د سنتي شارګوټي د دوم فیز یا دوم برخې زر تر زره د جوړولو حکم جاری کړی دی. سنت لپاره د وزراله خصوصي مرستیال عبدالکریم هوایي چې د دې سره به سنت تجارت او روزګار وده ومومي، خو د صوبې ځینې صنعتکاران بیا وایي چې حکومت د نوي سنتي شارګوټي جوړولو پر ځای وار لمخه په صوبه کې بندي کارخانې خلاص کړي. ځلاند یوسفزی له پېښور حال راکوي.
د صنعت لپاره د وزیر اعلی پرز خټک خصوصي مرستیال عبدالکریم مشال رډیو ته وویل چې د حیات آباد د صنعتي خارګوټي د دویمې برخې جوړولو لپاره پیسې جلا کړې دي او د مځکه په بیا د اخستو او قبضې عمل روان دی.
سمال انډستری سټیټ دا لکه دوه کانال کانال داسې وروکي انټرپرایز سره موږ وو چې د امپلایمنت هم سیوا ملایږي او کوم پیسو سره هم کېږي زموږ خپل خلک لري اگر لوکل خلق پدی لٹول را ورڈ ڈائیورٹ شیچے پا کورنو کی لگیا دی پیوزے بلزے لگیا دی یا دا تاکالو گوی پل فرنیشر نا ڈک دے
دا حیات آباد پا موجودہ سنتی خارگوٹی کی نزدے نیمی کارخانے بندے پرتی دی. د خیبر پختونخوا د صنعت او تجارت د ایوان پخوانی مشر ذوالفقار علی خان وای چې د باقی پاتې کارخانو مالکان هم له صوبې پکړه کولو مجبور دي. نوموړي زیاتوي چې د صنعتي خارګوټي نوې برخه جوړول د ستاینې وړ ګام دی، خو که حکومت په اصل کې د صنعت او تجارت پرمختیا غواړي نو باید چې خپلې پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي.
خپل خلک شته خلک تاسو نه خفه دي یا هغوی سوچ کوي چې یار انویسټمنٹ دې دینا بل صوبے ته یوسو یا پنجاب ته یوسو یا پاکستان نه بغیر یوسو کراچی نه خلک بنگلہ دیش ته لاړل دغه شان تاسو نه خلک ځي نو ولې به سوک راځي ولې به سوک انویسټمنٹ کوي بل دغه ټیکې انفراسٹرکچر ټیکې دا ډیرو فیسلٹیز ورکې او خبره ده خدای دې کوي خدای دې کامیاب کی زموږ چې نه خواهشات ورسره دي
خود صنعت لپاره د وزیر اعلی د خصوصي مرستیال عبدالکریم په وینا د امنیت د وضع ښه کېدو سره صنعت مخ پر وړاندې روان دی او د بندو کارخانو بیا خلاصېدل هم پیل شوي دي.
خپل خلک واپس رواني ګډون چې لري په آبادېدو شروع شوی دی. په وخت کې مور دن 150 انډستریز هلته چلیږي شروع شوی دی. خپل خلک روان دي او نوې سی پیک په تناظر باندې چې کوم دلته ښه انوایرمنټ دی هغې د وجې نه چې دی نو دا وکړي دا لا پوکم ومخکې دي ان شاء الله.
د خیبر پختونخوا د صنعت او تجارت د ایوان د شمیرې تر مخه د ناامنۍ او د بجلی او ګیس له کچا د زیات لوټشډینګ او د حکومت د ناسمه پالیسو له وجې دا وخت د صوبې شاوخوا 250 غټو کارخانو کې له 800 زیاتې کارخانې بندې پرتې دي چې پکې د زیاتره کارخانو مشینان پنجاب او اسلام آباد ته منتقل کړي شوي دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان فوج په قبایلي سیمه کې له اولسه د وسلو ټولولو کمپاین پیل کړی دی، خو اوسیدونکي وایي چې که حکومت د قبایلو د امنیت بشپړ مسؤلیت واخلي او د علاقایي ذمواري قانون ختموي نو وسله ورکولو ته تیار دي. مجید بابر په دې موضوع رپورټ جوړ کړی دی.
د تیر کال تر پایه پورې په هغو لکونو کورنو کې چې د قبایلي سیمو نه د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له امله بې کوره شوي وو، ګڼ شمېر کورنۍ اوس خپلو سیمو ته ستنې شوي دي. خو د تیرو څو میاشتو نه امنیتي ادارو د واپس شوي قبایلي ولس نه پر اداکارانه توګه د درنو او غیر قانوني وسلو حکومت ته د حواله کولو کمپاین پیل کړی دی. که څه هم دغه عمل په ځینو قبایلي سیمو کې روان دی، خو په کورمه قبایلي سیمه کې د دې کمپاین په حواله ځایي ولس اندېښنې لري. په دې اړه مو چې کله د یادې قبایلي سیمې د خامی سبلی غړی ساجد توری نه وپوښتل چې هغه څه اندېښنې دي، نو ښاغلی توری وایي چې موږ وار له مخه د یوې جرګې له لارې حکومت ته د خپلو وسلو فهرستونه ورکړي دي او موږ یې اوس د خپل حفاظت لپاره د ځان سره د یو امانت په توګه محدودې مودې پورې ساتل غواړو. ځکه چې
اول خبره خو پروټیکشن دی، که چیرې مطلب موږ پروټیکشن رکوای شي او صحیح طریقې سره مطلب ډیپلویمنت په باونډري باندې دی، بیرونی چې کوم تھریټ دی دغه دې مطلب کنټرول ساتای شي، آیا مطلب درې ته دا موږ ته ګرانټي راکوای شي ته وکی ته نه بتاله باټي کوي نه به دایش اټي کوي، نو بیا خو موږ قبایل خو نه ونی نیوز دا صحیح دون څه ساتو موږ کو مکه مطلب درې ته صحیح قبایل وو مطلب ټرایب ټو ټرایب جنگول وو کی دو اخی بس راه استعمال دل قبایل وو هغه مخیار شوی دي کی را دا شیخ شای نه ره ول من جس راه استعمال ول کا خبر نه ده خو خو شای انټرنیشنل شو.
خود قرمه قبایلی سیمه د لیوی زواک سوبیدار میجر علی جانان وای چې په سیمه کې امنیت ټینګ ده او د نو وسلو حواله کولو په لړ کې دا مهال دای مشرانو سره جرګې روانې دي.
قبایلو پر دې جرګې مرګي شروع دي نه یې خو مې هم شروع دي ان شاء الله جی جی بو نو اوس پورې د چې سر زدې یو بنه دی وته ده کله خو خپل جرګې مرګي کوي ور باندې نه تقریبا کوم وټه څور دي کنه نه چې ته نوایم دی او د شکار غره کې د دې کې نو کوم وټه واسه ده کنه دا به قانوني کاروي چې یو صاحب مات کوم یو نظام یې شو چې د اوسې خپل بیا به سره قانوني کاروي چې دا او خیر سکیورٹی فورس حاجی لیوی فورس حاجی مزید حکومت څخه ته کومه نشته نور فورسز د زیات شي وي نور بول یو کې
بلخوا د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو خبريال صفدر داوړ وایي چې قبایل د مهال د حکومت نه یوازې د دې خبرې سپیناوي غواړي چې کوسلي غونډول کیږي نو بیا د اجتماعي ذمہواري قانون سمانه لري.
اصلا وګورا قبایلو کې چې څومره ته وګورې دا آزاده وه او هغه مطابق پیپر د ریسپانسبلټی زم وې چې چا کلی کور کې یا علاقې ذمہ داری ته باندې باید چې تصور شون دی بل اخرې کولې اصلي به ورسره وي مقابله به کولای شو یا امن کمیټې به جوړېږي. نو اوس ټایم کې دا یو ډېره غټه مسله ده ټول قبایل کې چې دوی یو طرف ته خو اصلي غونډۍ په بل طرف باندې دوی بیا خلکو ته وایي چې تاسو علاقې ذمہ داری پیر باندې خپل علاقې حفاظت وکړئ، نو دا بیا خلک وایي چې مونږ اوس حفاظت په کم لیول باندې وکړو مونږ سره فاصله نشته دی اصلي ټول حکومت واخیستې نو مونږ تاسو لاسونو باندې خو مقابله نه شو کولای چې اصلي حکومت یو ځل غونډه کړه بې ځای کړه نو په کار دی حکومت د امن ذمہ داري موالي دغه علاقې ذمہ داري تر باندې چې د خلکو نه پوښتنې کیږي یا خلکو نه تعلیف شکل کې کسان غوښتل کیږي کومونو نه جرګې کیږي.
ساجد حسین تورې زیاتوي چې حکومت له پکار ده چې ډومبې په قبایلي سیمو کې د امنیت ټول ذمہ واري واخلي او بیا د وسلو راغونډولو مهم شروع کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو مخې ته هیڅ لوی خنډ نسته. د افغانستان د فوج د مشر مرستیال بیګا مشال لیډو ته وویل د ژمي له کبله ځینې اکمالاتي ستونزې شته خو عملیات یې نه دي اغېزمن کړي. په ورته وخت کې د کندوز ولایتي شورا په سیمه کې د عملیاتو پر ځنډېدو انتقاد کوي او وایي که په ژمي کې د ځینو سیمو امنیتي مشکلات هوار نه کړل سي نو په پسرلي او اوړي کې د لوی بحران پیدا کېدو خطر دی. فریبا ظاهر معلومات راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت هغه انتقادونه ردوي چې ګواکې د هیواد په بیلابیلو برخو کې عملیات ځنډني پرمختیا او لاسته راوړنې نه لري. د کندوز ولایتي شورا یو شمېر سیمه ییز اوسیدونکي وایي چې د دغه ولایت په ځینو برخو کې پوځي عملیات لاسته راوړنې نه لري او د دوی اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د پوځ د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد د افغان امنیتي ځواکونو لخوا غفلت ردوي او وایي د عملیاتو په وړاندې هیڅ ډول لوی خنډ نشته. جنرال مراد وویل هغه څه چې د عملیاتو د ځنډ سبب کېږي د ژمي موسم او د ملکي وګړو خوندیتوب دی.
تاثیرات آب و هوا
دوی وایي د هوا تاثیرات اکمالاتو ته ستونزې جوړوي او هم هوایي ملاتړ توپچي او راکټي اندښتونو ته ستونزې جوړوي. وسلوال مخالفین تر ډېره د خلکو له استوګنیزو کورونو کار اخلي. دا ستونزې سته خو عملیات نه دي درېدلې او ماته یې هم نه ده خوړلې. زموږ امنیتي ځواکونه هېڅ ستونزه نه لري چې ووایو دا خله کبله عملیات تر وو. د کندوز ولایتي شورا بیا دا نه مني او وایي په دغه ولایت کې د ژمني عملیاتو په جریان کې هیڅ پرمختګ نه دی سوی. د کندوز د ولایتي شورا مشر امرالدین ولی ویل که عملیات اوس نتیجه ورنه کړي نو په اوړي یا دوبي کې به په دغه ولایت کې امنیتي ستونزې ډېرې سي. ولی د کندوز پر سیمه ییزو چارواکو جدي انتقاد وکړ چې د دغه ولایت امنیت ته پاملرنه نه کوي. د شفق په نوم عملیات د 1995 لمریز کال په لومړیو کې پیل سو او دوهم پړاو یې د شفق دوه په نوم د ژمي پر رسېدو سره پیل سو. د افغانستان د پوځ د لوی درستیز مرستیال وایي د روان کال په اوږدو کې وسلوالو مخالفینو ته سخت زیانونه اوښتي دي. د ده په خبره افغان امنیتي ځواکونه توانېدلي د مخالفینو لوی پلانونه شنډ کړي. یو له دغو پلانونو څخه د جنرال مراد په خبره له کوټې څخه افغانستان ته د طالبانو د شورا د انتقال مخنیوی و. دی وایي وسلوال مخالفین په دې کار کې ناکام سو.
فریبا ظاهر وا د افغانستان سولې عالی شورا د نړۍ پر ځواکمنو هیوادونو غږ کوي چې افغانستان دې د خپلو سیالیو ډګر نه ګرځوي. د دې شورا غړي وایي افغانستان د بلې پروژې عملي کېدو زغم نه لري. دوی بېګا مشالې ټول د روس او امریکا ترمنځ هر ډول تقابل د افغانانو په زیان دی. یو ځل بیا فریبا ظاهر ته ورسو.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي له طالبانو څخه د روسیې ملاتړ هغه وته له افغانستان څخه د نامنیو د غزیدو د مخنیوي په هدف کېږي. دغه شورا وایي روسیه د افغانستان د امنیت ټینګښت او سولې په برخه کې د امریکا پر هڅو شک لري نو ځکه اوس د وسلوالو طالبانو د ملاتړ نوی حرکت یې مخته کړی دی. د افغانستان د سولې عالی شورا غړي حاجي دین محمد په خبرو کې وویل چې د نړۍ لوی قدرتونه کولای سي خپلې سیالۍ له ډیپلوماټیکو لارو مخته یوسي او افغانستان دې د خپلو سیالیو ډګر نه ګرځوي.
لوی قدرتونه که خپلې مقابلې یا خپلې رقابتونه په منطقه کې لري چې هغه دا ځل اقلا افغانستان د دې رقابتونو مرکز نه ګرځي. د افغانستان نه د باندې یو ځای دغه دی خو ډېر منطقي لري چې په هغه ځای کې تر خپل رقابتو کې یا زور ازمایي وکړي. ځکه افغانستان خو دومره خراب شوی دی، دومره وران شوی دی چې دلته اوس هره نوې پروژه را جوړېدل یا نوې پروګرام جوړېدل دا د افغانستان په ضرر دی.
دا څرګندونې داسې مال کېږي چې تېره ورځ روسیې ویلي وو چې طالبان د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه کې د یوه دفاعي دیوال رول لري. دا په افغانستان کې د امریکا د 15 کلنې جګړې په ترڅ کې لومړی ځل دی چې د روسیې حکومت په ښکاره د طالبانو ملاتړ څرګندوي. روسیې، چین او پاکستان د 2014 کال د ډسمبر پر 28 په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه درې اړخیزه غونډه درلوده چې افغانستان نه وربلل سوی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زاخاروفا په مسکو کې تر دې درې اړخیزه غونډه وروسته ویلي وو چې دغه هیوادونه په افغانستان کې د داعش له فعالیتونو څخه اندېښنه لري. مسکو، پیکینګ او اسلام آباد له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو په وړاندې خپل دریځ نرم کړي او موافقه یې کړې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پرمختګ لپاره دي د ملګرو ملتونو له تور لیسته د یو شمېر طالب مشرانو نومونه لرې سي. افغان حکومت، امنیت شورا او د پارلمان استازو د دغې درې اړخیزې غونډې جوړېدل د ډیپلوماتیک اصولو پر خلاف وبلله او په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د طالب مشرانو د نومونو د لرې کېدلو پر موافقې سخت انتقادونه کړي دي او دا ټول پریکړې یوازې د افغانستان صلاحیت بولي.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو لمشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
تاسو مشال ریډیو اوري په دوه منیمای کې د نړیوالو مطبوعاتو سیمایزو ترڅنګ پام کوونکی پروګرام هم درته لرو. خو درې نیمې بجې سوي دي. شاهین بنری به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
ستړم شه دی وخت مهم خبرونه. قبایلی سیمو کې قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې چارواکي وایي تر اوسه د قبایلی سیمو 20% بې کوره شوي خلک خپل کورونو ته ستانه شوي دي. بلخوا بې کوره شوي خلک وایي د هغې په سیمو کې د پوځي عملیاتو نه وروسته د ژوند تیرولو بنیادي اسانتیاوې نشته. د پاکستان پنجاب صوبې په لو دراز لکې د ریل ګاډي او رکشې ترمنځ د ټکر له کبله د سکول شپږ ماشومان مړه او څلور نور ژوبل شوي دي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ویان وایي که په هاغلي حکمتیار بندیزونه لري شي یا نه کابل ته راتلونکي دي. په دغه اړه باندې د کابل حکومت لا تر اوسه څه نه دي ویلي. افغان پوځ هغه اندېښنې ناسمې بللې دي چې ګواکې په عملیاتو کې له خنډ او ځنډ سره مخامخ دي. د امریکا د بارنو چارو او دفاع وزارتونو په افغانستان کې په ملکی او پوځي برخو کې خپلې هڅې د هیواد د ثبات او امنیت لپاره ډېرې مهمې بللې دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری پرون په واشنگټن کې په خپل وروستي کانفرنس کې د افغانستان د ملي یووالي د حکومت ستاینه هم کړې ده. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری وایي هیواد روانه میاشت په قازقستان کې د شام سولې خبرې هڅوي چې ښایي پکې د هغه هیواد شاوخوا په کلنې جګړې د ختمولو په لړ کې پرمختګ وشي. افغان تاریخ پوهان ډاکټر محمد حسن کاکړ پرون شپه د شاوخوا 80 کلونو په عمر کې په امریکا کې لدې نړۍ سترګې پټې کړې دي او د هندي فلمونو نومیالی ستوري اوم پوری نن مړ شوی دی.
خبرونو لنډیز مل شاهین بنری واوریدل. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې رابیا اکرم خان کتنه کوي.
د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي چې په اسلام آباد کې د یو حاضر سرویس جج په کور کې کار کوونکي د طیبه کیسه د ټولنې د بدترین اړخونو وساحت کوي. ادارې وایي پسې د دې چې قانون طیبه ته تحفظ ورکړی وي مبینه ملزمانو ترې ګټه ترلاسه کړه او د جج میرمن ته ضمانت ورکړی شو. ادارې زیاتوي په طیبه د تشدد باوجود مور او پلار یې د جج د کورنۍ پر ضد تورونه بې بنیاده وګرځول او دا کورنۍ یې وبخله. ادارې مخکې لیکي چې په کورونو کې د ماشومانو نه کار اخیستل اخلاقي جواز نه لري. بل دا چې ماشومان لپاره پاکستان کې قوانین موجود دي خو هغه کې خامیانې هم شته او که وکتل شي نو په کورونو کې کار کوونکو ماشومانو لپاره مخصوصه قانون هم نشته. ادارې په وینا ریاست له پدې معاملو کې مداخلت کول پکار دي چرته چې ماشومان سره بد سلوکی کیږي. ادارې وایي چې په دې معاملې سپریم کورټ از خود نوټس اخیستی. د طیبه طبي معاینې لپاره یو میډیکل بورډ هم جوړ کړی شوی دی. دا هیله کوو چې د جج د کورنۍ د اثر رسوخ باوجود به په دې کیس کې انصاف کیږي او که داسې ونه شول نو یو بل ماشوم به طیبه وي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د پنجاب صوبې حکومت لاړخه د ښځو تحفظ لپاره د موبایل یو ایپ معرفي کړی شوی دی کوم چې د ستاینې وړ ګام دی. ادارې زیاتوي د دې ایپ مقصد د ښځو مشکلات هوارول دي او که سپې خبر سره کیږي او یا د چا لخوا زورول کیږي نو ښځې په هنګامي بنیادونو د دې ایپ په ذریعه ټلیفون کولی شي. ادارې وړاندې لیکي د دې ایپ د لارې ښځې یوه علاقه هم غیر محفوظه ګرځولی شي. د څه نه پس حکومت د جاج لپاره یوه ډله لیږلی شي. ادارې په وینا په پنجاب صوبه کې د ښځو تحفظ لپاره وخت په وخت اقدامات وچتول کیږي. که د ټلیفون د یو ایپ د لارې تحفظ ورکولو کې پنجاب حکومت کامیابیږي او په وخت فوري اقدامات کوي نو دا به د ښځو تحفظ په اړه یو اهم او عملي پرمختګ وي. ادارې اخیره کې لیکي دا منصوبه په نورو صوبو کې د ماحول او حالاتو مطابق شروع کیدی شي. پاکستان کې د ښځو تحفظ لپاره تر اوسه پورې اقدام مات کافی ثابت نشول. پدې د نور کار کول ضرورت دی چې ښځو ته یو ښه ماحول ورکول ممکن شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رایټرز خبري ایجنسی په پاکستان کې د اسلام سپکاوي مخنیوي قانون ته کتنه کړې او وایي د اکثره د شخصي دښمنۍ په ترڅ کې کارول کیږي او لارې لږکي په نښه کیږي. هلته نیویارک ټایمز ورځپاڼې د هغه امریکایي وګړي ښځې څرګندونې خبرې کړي چې په افغانستان کې ترې تم سوی دی. جین لارسن وایي میړه دوه نیم کاله مخکې په افغانستان کې هغه مهال تښتول سوی وو چې د حقاني شبکې له مشر سره یې د مرکې هڅه کوله. د دواړو لیکنو مهمې برخې ملیحه امیرزاده اوروي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د پال اوور بی نومې تختول شوې امریکایي تن مېرمنې په اول ځل څرګند کړي چې خاوند یې تر دوه نیم کالو زیاتې مودې مخکې په افغانستان کې هغه مهال تختول شو کله چې د حقاني وسله والې ډلې له مشر سره د مرکې هڅه کوله. ورځپاڼه له پاکستانه د خبرېدونکي او اخبار د نیوز انټرنیشنل د یوې مقالې حواله ورکوي چې پکې د جین لارسن د بیان له مخې خاوند یې د 2014 کال په مئی میاشت کې هغه وخت لا درکه شو کله چې د افغانستان له خوست نه پاکستان ته ور روان و. د پال اوور بی خزې نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته هم بیان ورکړ خو له مرکې یې ډډه وکړه. هغې وویل چې هر چا چې خاوند نیولې دی ورنه د رحم غوښتنه کوي. د یې په خبره په باور یې خاوند یې حقاني نیټورک یرغمل کړی خو په دې اړه ورسره یادې شبکې یا د هغه تختونکو رابطه نه ده کړې. بلخوا رویټرز خبری اژانس لیکي د پاکستاني پولیسو په خبره د شورو په ورځ خواوشا یو نیم سل سخت دریځه فعالان گرفتار کړل چې د اسلام سپکاوي ضد قانون په ملاتړ یې د لاریون کولو کوشش کولو. دغه ورځ د پنجاب پخوانی وژل شوی گورنر سلمان تاثیر تلین وو چې پر دغه قانون د تنقید او د اسلام سپکاوي په تور د نیول شوی یوې عیسائی جینې آسیا بیبي په حق کې د خبرو کولو په سر خپل ساتونکي ممتاز قادری وژلی و. اژانس لیکي په پاکستان کې دغه متنازع قانون د سخت دریځو مذهبي محافظه او د آزاد خیالو ترمنځ زیاتیدونکي فرق په ګوته کوي. په پاکستان کې هر کال تر سلو زیات کسان د اسلام پر سپکاوي تورنیږي او جیل ته لیږل کیږي چې زیاتره پکې اقلیتونه او غیر مسلم په نښه کیږي. تنقید کوونکي نظر لري چې دغه قانون اکثره د شخصي دښمنو لپاره استعمالیږي. د رویټرز خبری اژانس او د امنیت او سیړنې مطالعاتي مرکز نومې یوې سیړنیزې ادارې شمیر ښایي چې د کال 1990 راهیسې د اسلام سپکاوي په تور لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي خو چاته پکې پانسي نه ده ورکړل شوي.
ګورګین صاحب دا خو مې ګرسره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی خو درته وای دی مې او جی پام کا
د مشال لړیو مزاحیا پروګرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې پورز
اوسم جو عراق ته عراقی چارواکی وای په موصل او انبار کې د اسلامي دولت وسوال لیډر پر ضد تازه عملیات پیل شوی دی. دا عملیات په داسې حال کې دي چې په دې اونۍ کې په بغداد کې په بریدونو او چاودنو کې په لسګونو کسان وژل شوي دي. د مشال لیډر د خبر مرکزي څانګې رپورت ګل آیاس وړاندې کوي.
د عراق په پلازمینه بغداد کې پرون په دوه جلا جلا چاودنو کې 14 کسان وژل شوي او یو شمیر نور ژوبل شوي دي. د یوې چاودنې ذمہواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې ده. عراقي چارواکي وایي لومړی چاودنه تیر ورځ د بغداد په شیا مشته سیمه کې شوي چې پکې شپږ کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. پولیس وایي دا موټر بمی چاودنه د العابدی په سیمه کې له یو بازار سره نږدې شوي. د دې برید ذمہواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې. په دویمه چاودنه کې د بغداد په مرکز کې د باب العظم سیمه امنیتي پوسټه په نښه کل شوی ده چې پکې اته کسان وژل شوی دي. د دې چاودنې ذمہواري چا نه ده منلې. په تیر یو اونۍ کې په بغداد کې په بریدونو کې په لسګونه کسان وژل شوی ول چې د ځینو بریدونو ذمہواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې وي. دا بریدونه په داسې حال کې کیږي چې عراقي ځواکونه د امریکا هوایي بریدونو او ملیشو په ملاتړ د موصل خار بیرته نیولو لپاره عملیات کوي. د عراق فوجي چارواکو ویلي چې د شام پولیس سره نږدې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر ولقې لاندې خارګوټو د نیولو لپاره تازه عملیات پیل کړي دي. د جزیره په نامه د فوجي عملیاتو مشر لیفټننت جنرال قسیم محمدي اف پی خبري اجانس ته ویلي دي چې د انبار صوبې په لویدیزو برخو کې فوجي عملیات شروع شوي دي چې دغه علاقې له اسلامي دولت وسلوالو پاک کړي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانه په یو لیکنه کې راغلي امریکا غواړي د پاکستان او هند ترمنځ د اوبو لانجې په هواري کې رول لوبوي. له څو میاشتو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبو ویش په اړه لانجه پیدا شوې ده ځکه چې هند غواړي په کشمیر کې برېښنا کوټونه او بندونه جوړ کړي خو پاکستان وایي دا د 1980 کال د سند تاس تړون سرغړونه ده. شاهین بنیری د لیکنې له مهمو برخو سره
ډان ورځپاڼې لیکلي دي چې هند د سند دریاب په اوبو دوه ډیمونه جوړول غواړي، خو پاکستان وایي چې دا کار د سند اوبو د لوازنامې د اصولو خلاف دی. تیره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار ته ټلیفون وکړ او د هغه سره یې د دغه معاملې د هواري لپاره په بیلابیلو چارو خبرې وکړې. په پاکستان کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل هم په اسلام آباد کې د خزانې د وزیر سره کتلی دي. ورځپاڼې لیکلي دي امریکا دا ګام ځکه پورته کړی دی چې هسې نه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبو په تقسیم شوې لوازنامې ته زیان ورسي. د دې لوازنامې د لاندې هند او پاکستان په تیرو 500 کلونو کې د اوبو په سر راولاړې شوې ټولې معاملې هوارې کړې دي. دا لوازنامه په کال 1980 کې د نړیوال بینک په مرسته شوې وه. د دې لوازنامې تر مخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلاف لرې کولو لپاره نړیوال بینک یو مرکزی درمګړې ده. پاکستان د نړیوال بینک نه غوښتنه کړې ده چې د منځګړیتوب د عدالت چیرمین دی وټاکي، خو هند بیا وایي چې یو بې طرفه درمګړې ده مقرر کړل شي. د نړیوال بینک مشر جیم یونګ کیم د هند او پاکستان د خزاني وزیرانو ته لیکلي دي چې هغه د منځګړیتوب لپاره په شوي خواست کار ودرولې دي او دواړو هیوادونو ته ویلي دي چې د روانې میاشتې تر پای دې دا فیصله وکړي چې د اختلاف څنګه هوارول غواړي. د اوباما انتظامی د واک موده د جنوري په 6 نیټه پای ته رسی او اکثر یو تلونکي حکومت داسې معاملې راتلونکي انتظامی ته پرېږدي. یو چارواکي ورسپانې ته ویلي دي چې چونکې دا معامله ډېره سنجیده ده، نو له دې کبله جان کیری مجبور شو چې د پاکستان د خزانې د وزیر سره تماس ونیولو او هغه ته وویل چې باید لوازنامې ته زیان ونه رسي او دواړه هیوادونه دا معامله د خپل منځي خبرو اترو له لارې هواره کړي.
له کلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خبرونه تړون کې اوریدلای شي. دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
د پښتو ډرامو، سټیج، فلم او ریډیو هنرمند نیم جان له اوږدې ناروغۍ وروسته مړ شوی دی. نوموړی له ډېر وخته په ناروغۍ اخته و او د علاج وس او توانې نه لرلې. نیم جان پرون ماښام د خپل کلي نوشار رحیم آباد په اډیره کې خبرو ته وسپارل شو. د ده د ژوند او فن په اړه له اسلام آباد سراج سهیر رپورټ را لېږلې دی.
دا واز د ډرامو او د ریډیو د هغه صداکار نیم جان دی چې پرون د زیارت په مازیګر لدی دنیا لاړو. اداکار او شاعر ادیب نیم جان په شپږم مئی په کال 1928 کې په نوخار کې پیدا شوی و. نوموړي د نن نه 25 کال وړاندې د ریډیو پاکستان پېښور نه د خپل فن پیل کړی و او بیا وروسته د ټلویزیون په ډرامو کې یې ځان ته یو مقام پیدا کړو. نیم جان تر دې دمه په سلګونو د ټي وی او ریډیو ډرامو کې اداکاري کړې چې پکې یې په مشهور کردارونو کې روغ لیونه، بوتل غریب، توتی گل، جالډوب ماما او گل خان شامل دي. نیم جان له سلور کالو راهسي د شوګر، فالج او بلډ پريشر پرنګ ناروغيو سره مخ وو او د نوخار په حکیم آباد سیمه کې د کرای په کور کې سره د خپل نه بچو او دوه میرمنو اوسېدلو. مشال ریډیو چې د نوموړي د فن او ژوند په حواله د پښتو او اردو ډرامو نامتو اداکاري نوشابه نو پښتن نو هغي وي، د نوموړي د تک له وجې د پښتو ډرامو ته ډیر نقصان ورسېدو.
انتهایی می ته جوړه خبره او ډیر زیات میناناک بندو، ډیر همدرد بندو، ملمندوست بندو، ډیر لوی خساره ده. دا هغه نقصان دی چې د دې تلافی نشي کېده. ډیر خخ اډستان شتا خو د نیم جان خپل یو مقام او الله دې غلا جنتونو کې ځای ورکیو. ډیر خ انسان، ډیر خ ارتست او په فن پوره بندا، نه صرف د ټلویزیون بلکې د ریډیو، سټیج او د فلم انتهایی خ ارتست او خ انسان.
مشال ریډیو چې پښتو ډرامو یو بل اداکار طارق جمال نه په دې حق
له پوښتل نو هغه وی
تو پورې چې نیم جان تعلق ته هغه زمنګ سینیئرز کې راځي او ډېر خفن کارو ډېر ښه انسانو منګ بچ کلا سکرپټ وی نو هغه به منګ ته تلفظ او ډایلاګ به منګ ته هغه خو هغه ډایلاګ ډیلیوري ډېره مضبوطه وا باقي هغه چې څنګه د دې دنیا نه لاړو په کوم حالاتو کې 95% فنکارانو په دغه حال کې د دې دنیا نه رخصت شي دې کې ټول نه غټه وجه چې کوم دا هغه د حکومت به حصہ ده زه دا بیا حکومت دا خواست کوم چې اوس افتخار کوي سره بیمار دي لکه چې یو فنکار روان دی ورو ورو خو ډېر افسوس کوم چې ځکه چې بعض زمونږ فنکاران داسې دي چې دې کې ټوټلي ډیپینډ کوي په دې خپل فن باندې هغه چې بیا بوډا شي نو دا هغه ریټایرمنټ ساغه وي نه دا وي نور څه فلا بابو سکار
یاد دی چې د هنکو او اردو د ډرامو نامتو اداکار افتخار قیصر او د پښتو ژبې سندرغاړی اکبر حسین په ګډون یو شمېر نور فنکاران او هنرمندان هم دا وخت ناروغي ژوند تیروي او د دې په وینا چې حکومتي پښتنه نه کوي او دوی د خپل علاج وس یا توان نه لري سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو اوري د دې غړي خبري برخه هم په دې ځای پای ته ورسیده او سم امان الله ناصر اونیز پروگرام پام کوو وړاندې کوي
پام کوو
خبرونا او فریادونا
السلام علیکم دا رادیو کمال دے او دا بل بی بخت او را پریوتے لتخت بل چوکے دے شی گورگین مرچکے چی تبای دا سخت تاسو با حیران شی بیا چی دا تبای بیا ولی سخت دا نا 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 غلط پوی شی بیاست دا تبا لیخنے نا نا دا او نا لڈینگے نا او نا دا ملیریا نا دا او نا دا شوروا نا دا دا تبا هوایی دا او پا هوا کی پی آئی دا ٹکٹ راغلے دے دا جہاز سبا سہار می دے پرواز دوارا تک ویج پا خیر و رسیگم کورتا داسی نئی چی سیدھا و رسیگم گورتا نو گرانو او پا بیلو بیلو سفرونو روانو او ریدون کو ہلا لرم چی پا سفر با روان شوی نی آست کروان شوی آست نو دا حیران آلی رنگ با حیران شوی نی آست پا ہوا کی با پریشان شوی نی آست او لس دول زر فوتا با پاس یواری بند او بیرتا پا دیکا چالان شوی نی آست لڈی رو رزو پست با پا وزیفو جڑا او گریان شوی نی آست پا ایرپورٹ باندی با یواری پا سجدو او پا زور زور خندان شوی نی آست دا ایرپورٹ پا سامانون کی با لخپل سامان بی برخی او دا بل چا دا ڈک سوٹ کیس خاوندان شوی نی آست نوگرانو دا ملک ناپرسان پا جازونو کی یواری دا ٹکٹ دا پار خوارو بیا پا پنچر جہاز کی آوازارو بیا پا بی موبلائلو بی پیٹرولو جازونو کی بی سیٹ او بی کتارو او ریدون کو دعا بدغا کو چی سیٹ با ممات شوی نوی بیلٹ با مورک شوی نوی جہاز با بی بیرک شوی نوی او که پا هوا شوی وی او یو انجن بند شوی وی نو دا خوش قسمتی نبای اغا بل انجن پر وقت بانی چلی دلی ڈرائیور بے او دا شوی نوی او کلینڈر بے پا ایرپورٹ تری نهیر شوی نوی تاسو پریشان کی گئی ما دا وقت پا سٹوڈیو ٹینشن تی گڑ بڑیشن کی دا پی آئے یو پائلٹ یعنی ہوا باز چو الحمدللہ الحمدللہ دا اللہ شکر دے پا خیر او خیریت را رسید لے دے دا دی خوش نصیب پائلٹ مرکا دا تو تا کئی چکری سر اولان دی کی گی نیخ پنی
نگرونو او خپلو دی هوای جاز ٹکٹونو تا حیرانو پریشانو او ریدون کو دا وقت دی مو سرا دی کومی ایرلائن یو هوا باز دی مو سرا ناوستای دی دن بی مو مرکا کو دشنا آسمان شاہینا دی ملک نا پرسان دی غرونو بازا لالیا هوا بازا لالیا هوا بازا
اوہو دا باز مرا تو مانے نیم باز کار غر تو ہے بٹیر رتو ہے کونتر رتو ہے کنور سنشی رتو ہے چرگوڑے رتو ہے خو باز مرا تو ہے
وی وی ویلے ویلے خیر خدائی کنا
مانے تس خبر ہے ما پہال درې کوزدې ماتې شوې. یوه جینۍ هم د واده دپاره تیاره نه ده چې مور و پلار مې هر ځای رشته یوسي. هغوی وایي هلک څه کار کوي؟ دوی وایي چې پایلټ دی. هغوی وایي چېرته؟ دوی وایي په پی آی اے ته اډو پرې نږدي. جینۍ خپله چیغې کې وایي نو 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 ممی ډیډی لیونی ته مې ورکوي پوډري کوم گنجره وکوي د بنګي سره هم د نکاح درې بوله وایم خو د پایلټ سره او هغه هم د ملک ناپورستان د پایلټ سره د پایلټ نوم چې واوري په ټوایلټ کې پټه شي.
نه نو ویلې
اوهو بے وقوفی سوک دا وادنا دا مخه کنڈے دا غواڑی.
خا 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 نو حالات دمرا خراب شوی دی؟
وای حالات دمرا خراب شوی دی تی یقینو که چی دا ار او رز لکور راوزم و جاس دا خطون اوڑان دی وسیعت کوم بیا سوای اولوس روپی دا مشکل آسان بابا خیرات منم او بیا جاز الوزم.
خا خانو چی پا خیر خیریت تر کوشی بیا چی شای خیرات آوی؟
نه نه پا واپسه ز خیرات نکوم.
نو دا خیرات بیا کاوی چوک؟
مسافران چی جاز پا خیر خیریت ورسیگی دا آغوی رشتدارانو چی پا خواه دا گلان و آرون راوڑل نن سبای تور چیلیان و تور غویان آل تا ایرپورت تر آوستی وی آغا آل تا حلال شی صدقه شی مونگ تامی و برخ برخ ملاو شی بس الله الله خیر سلا.
خا 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 نو نن سبا خو مسافران غریبان دیر دور شوی دی دیر می پزر خراب شو.
وی دیر داری دلی دی هغه بل ورځ چې په ایرپورټ کې جهاز ته ختلم یو کس یو اوږد غوندې شی په لاس کې په سادر کې پیچلی د جهاز د پیو سره ولاړ ټیرونه ګوري. زه وبیریدلم. زما خیال شو چې دهشتګرد دی. سیکوریټي والا ته مې اطلاع ورکړه. هغوی چې ونیولو نو معلومه شو چې مسافر دی. ما وینو دا د ټیرو سره دی څه کول؟ وایي ما ټیرونه چکول چې چرته خو یې هوا نه ده کمه. ما وایي دا په لاس کې دې څه دي کمبخته؟ وایي دا ټوپک نه دی دا پمپ دی مڼه.
نه نو درته وایایه مړه دی تاسو جوزونه بې سامیږي کله.
تاسو مهرباني وکئ جازونه پرېږدئ یو واره د خپلې رکشې سمې کوي بسونه سم کوي ټرکونه سم کوي ټرین سم کوي جازونه بم سم شي مڼې نور بوسه سم دي چې پاتې جازونه شول وایي نورې زورې شوې پاتې کجورې شوې.
نه نه مړه ته دا سوریونې پرېږده. دا سوریونې خو د غریبانو دپاره دي او د ملک نوپرسان غریبان خو هسې هم د غمونو او د تکلیفونو سره عادت شوي دي. جوزونه خو د وی آی پی خلکو دپاره دي د وزیرانو او د وزیر عظما دپاره دي. هغه خو په کار دی چې جوړ وي
یاره د دغو وی آی پی خلکو نه خو مونږ ډېر بېخي تر پوزې نه راغلي.
ویلې ویلې څنګه
روره دا غریب غربا چې راشي که دی دکه کول که دی تلاشی کول که جهاز لیت وی که وقتی وی که زود وی که نوی که جهاز ورسیگی که راول ویگی سوک تا پوس نکی منگر دا وی آی پیز چی راشی یو خو جهاز دروند شی.
جهاز دروند شی؟ دا سا مطلب پده خو زپوی نشوام؟
منه تا دا دوی دا غطی غطی گیدی ندیلی دیلی وزن دا درو کسانو تیکت دا سنگل کس اغم پا سرکاری کاتا کی بیگماتی لدوی نام دا بلی وی. نو په داسې سیچویشن کې یو خو جهازونه زاړه هغه غم وزن زیات شو بل دا غم چې څوک جهاز اغوانه کړي دا غم په دا غم غم کې نیمه وینه وچه شي کله لاندې ورسېږو او کله د بالا بالا نه د الله په کار شو. د کومې ورځې نه چې دا حدیثې شروع شوي دي شکر الحمدلله دا وی آی پی مومنټ ختم شوی دی. محمود او ایاز ټوله په بسونو کې سفر کوي.
نه نو مړه د مسافرانو یو شکایت د پایلټو نه دا هم دی چې تاسو کله کله د روسټسو سره په ګاپ اخته شو نو بیا جوز غریب دی الله په لارې په کور شي.
ای تو تکو د پایلټ په پریشانی څه خبره؟ ډاکټران د نرسو سره ګپه نه کوي؟ باز د سیکرټري سره ګپه نه کوي؟ په اسمبلۍ کې سیاستدان د سیاستدانۍ سره ګپه نه کوي؟
اوهو د دې ټولو د ګاپ شاپ د پایلټونو او د ایر هوسټسو سره څه تعلق دی؟
تعلق شته تو تکو تعلق شته. د خپلو سره ګپ شپ یا خو په ټینشن کې کیږي او یا په اپریشن کې له کور نه لري له بچو نه بیل د اسمان او ځمکې په مابین کې د ملک ناپورستان په بې باوره جهازونو کې مونږ د خپلې قطعي شرعي او مجازي روشتس سره د ګپ شپ حکم نه لرو.
وی وی یو خدای تاسو ایر هوسټس د جهازونو رنګه زاړه پیکاوړي دي.
اوهو شکر وکاږه چې دا زړې پکوړې خو راځي. څوک خپلې ځوانې زمانې لوڼې او خوندې د شهادت دپاره رالیږي؟
د دې مطلب خو دا شو چې د دو سړیو د دغه ملک سره ډېر امینه لاري چې دوی ارلایږي.
نه مڼې ځینې بېزاره دي، ځان ترې خلاصوي.
او یوه خبره بله دو، مو دا اورېدلی دي چې تاسو په دې اداره کې د پایلټونو برتی هم په سفارش ته باندې کاوه.
ته خو داسې خبرې کوې لکه په یورپ کې چې ناست یې. دا ملک ناپرسان دی، چېرته سفارش نشته. آخه نن سبا بیا برتیانې شروع دي، که څوک عزیز رشته دار ډرایور مریور لرې نو راوایسته و زه به سفارش وکړم.
وی 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 ډرایور د څه شي ډرایور؟
د رکشې ډرایور، د ټرک ډرایور، په خاص ډول د ویګن او د بسانو ډرایوران خو بېله سفارش برتی کیږي.
ویلې د بسونو او د ویګن ډرایورون په جوازونو کې پایلټ؟
یاره څونه ساده ښځه. ګوره چې یو څوک په روډ باندې ویګن او بس الوزولی شي نو جازونه الوزول دوی ته څه ګران کار دی. جاز خو دی د الوتو سیز، بس مازې اکسلیټر غواړي، اکسلیټر دباو جاز وړاو.
یا الله رحم وکې په مو غریبانو باندې چې جوزونه د ویګنونو او د بسونو ډرایورون چلاولی شي، نو پروردی ګوره په مو باندې خو ته خپل رحم وکې.
یاره ته خو داسې خبرې کوې لکه په سویډن کې چې ناست یې، چې کپوډران اسپتالونه چلوی شي، د تړو ټګان کلینکونه چلوی شي، انپړه او انګوټه چاپ اسمبلۍ دفترونه او وزارتونه چلولی شي، نو د بس او ویګن ډرایوران جازونه ولې
چلولی شي؟ بالکل یې چلولی شي، چلولی شي. یوه خبره بله دو، تاسو پلیز درته وایئ چې تاسو د جوزونو د خوراک ډېر شکایتونه را روان دي.
اوس دا څه خیال دی چې موږ په جهاز کې هم د شوروا کاسه درته راوړو، او که روشونه او سجانې او مانچې او کړیانې در پاخو کړو؟ نه، په هوټلانو کې چچړې خوړلی شي، مړه چرګان خوړلی شي، په ګریسو کې کړایي او په موبلیلو کې پکوړې خوړلی شي، د ژمي لاندې په دوبي کې خوړلی شي. دا ټول د ملک ناپرسان قبولولی شي. صرف جازونه د ډینمارک او سویډن غواړي. غواړي چې د سبا پرواز په 3000 فوټه بالای وخېجوم او نه یې ستا پر چېډیو را پرې باسم چې له تانه چړې ته جوړ کړم او د ګورګین نه پړې ته جوړ کړم.
مړه چې داسې ونه کې، مونږ خپل الفاظ بېرته ترې را اخلو. توتکۍ خانه دې خرابه نه شه، دا ژر له سټوډیو نه د باندې وباسه، که نه وي نو جوړ شوله راډیو کمال نه راډیو ژړ ده. نو ګرانو په مځکه او اسمان کې پریشان اورېدونکو، دا ملک ناپرسان دی، که څوک په مځکه دی که په اسمان دی ټوله پریشان دی. او دغه رنګ یو پریشان چې نوم یې دی پریشان چټک سیب، ستاسو د سوالونو په انتظار حیران او پریشان ناست دی. زنګ ورته را ووی او نورې پریشان کړې.
پریشان صاحب و پریشان صاحب و ام ډیره سخته پریشانه یم. ته به د جاز یو ټیکټ د زما سړي ته نه کې ورپیدا؟
کمال دی، خلک د جاز نه ځان ژغوري او ته سړی پکې اچوې. ښه، یو زوړ پنکچر جاز ولاړ دی، در کوم ټیکټ؟
وام د دغه جاز ټیکټ غواړم.
نو ولې؟
وام پرون مې د سړي د 1 کروڑ انشورنس کړی دی.
پریشان صاحب، پریشان صاحب، و په جاز کې بیریږم او په بس کې شرمیږم.
جانانه ته داسې وکه، یو خر یا خچر والا، هسې هم لاندې د ټریفیک رش او پاس د جازونو کش، او که د خر خچر دلتې نه ویریږي نو بیا په اوښ کېنه، چې هم د زمینی سفر خوند شته دی پکې او هم د وایي.
او که مې سر د بجلۍ په تارو کې ولګېدی بیا؟
په تارو کې بجلی و چېرته بې وقوفه؟ بس دا پام کوه چې په کمبکې ټکر نه شي، تندی به دې مات شي او ټټر به دې چاک شي. هاو پام کوه، پام.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ د جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.